Radio.
جمعه د خبرګول نه هم د می نه وشتمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د خبرونه په منځني صفه 12 پښنی په ټول افغانستان کې د ماښام تر وبو جووریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثرو لوی شارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولای شي. روان خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به واوري چې د طالبانو یو پلاوی په کابل کې دی او د حکومت او طالبانو له لوري د زندانیانو هڅې د خلاصون هڅې ګړندې شوې دي، خو مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو خبرونه. د اروپایي ټولنې منځنۍ آسیا او افغانستان جګپوړو ډیپلوماتانو د کورونا ویروس تخپرېدو پر اندېښنو خبرې وکړې. تاکل شوې ده چې د افغانستان او استرالیا کرکټ لوبډلې ټیسټ لوبه وکړي او د بې پوري خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د یو خبریال د وشلو د قضیې پر بې پري تحقیقاتو ټینګار وکړ. د خبرونو تفصیل. د اروپایي ټولنې چارواکو پرون د منځنۍ آسیا او افغانستان د بهرنیو چارو د وزارتونو له مرستیالانو سره په سیمه کې د کورونا ویروس تخپرېدو په وضعیت او یو لړ نورو مسایلو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پنځشنبې په ورځ په دې کانفرنس کې په سیمه کې د کورونا ویروس پر ضد د شریکې مبارزې او د منځنۍ آسیا هیوادونو او افغانستان سره د اروپایي ټولنې د اړیکو پر لرلید تفصیلي بحث وشو. لبلی خو د اروپای ټولنې د بهرنیو اقداماتو د ادارې مشه ماریا هلګا چې دا غونډه تنظیم کړې و پر خپل ټویټر لیکلی چې اروپای ټولنه له خپل شریکانو سره د کووډ 19 ویروس په وړاندې مبارزه کې ولاړه ده. نو موري زیاته کړه اړتیا ده چې د سیمه ایزو او نړیوالو ننګونو او افغانستان کې د سولې پاړه ګډ کار دوام وکړي. په دې کانفرنس کې د اروپایي ټولنې د یو شمېر لوړپوړو ډیپلوماتانو سربیره د افغانستان او منځنۍ آسیا د 500 نورو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو مرستیالانو برخه درلوده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د روان کال په نومبر میاشت کې د استرالیا د ملي لوبډلې په وړاندې ټیسټ لوبه ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې دا ټیسټ لوبه به د استرالیا په کوربتوب د نومبر په 28 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 15 پورې به دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس لطف الله ستانکزي هیله ښودلې چې تر هغې به د کورونا ناروغي خطر کم شي او دا لوبه به ترسره شي. د ستانکزي په وینا دا ټیسټ لوبه به د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره یوه ښه تجربه وي. افغانستان تر اوسه په ټیسټ سیالیو کې له بنګلادیش، آیرلند، هندوستان او ویست انډیز سره مخامخ شوی چې له لومړیو دوو لوبډلو یې بریا خپله کړې، خو له وروستیو دوو یې بیا ماتې منلې ده. د بې سرحده ژورنالیستانو نړیوال سازمان د پاکستان په سند ایالت کې د یو وژل شوي ژورنالیست د قتل د قضیې د څېړنې لپاره د ځانګړي او خپلواکې ډلې د څېړنې غوښتنه کړې ده. د کاوش او کوشش پونم د سندي شوی د ورسپانو د خبريال زولفقار مندرانی مړی د می پشپشبشته منیټه د پاکستان د سند یالت په دوداپور شارګوټی کې و موندل شو چې شکنجه شوی او په سر په ډزو وژل شوی. په همدې ورځ په نشته شار لړکانه کې پولیسو د دې قتل په تور د دوو کسانو د نیولو اعلان وکړ او د نوموړي وژنې یوه ناموسي قضیه وبلله. خود بی سرحده ژورنالیستانو سازمان د آسیا پاسیفیک د برخې مشر دانیل باسټارت ویلي د ځایي پولیسو د دې ادعا په اړه چې د مندرانی وژنه د غیرت په نوم وژنه بللې د شک ډیر دلایل شته. د دې ژورنالیست پلار د خپل زوی د قتل په اړه له پولیسو سره شکایت درج کړی چې پکې د یو پولیس افسر په ګډون څو نور مشکوک کسان په ګوته شوي دي چې د نشه یي موادو د یو سیمه ییز قاچاقبر سره یې تړاو درلود. د وژل شوي ژورنالیست پلار وایي زوی یې د دې قاچاقبر د فعالیتونو په اړه څېړنې کولې. د بې سرحده ژورنالیستانو د سازمان د آسیا پاسیفیک د برخې مشر د پاکستان د سند ایالت له اعلی وزیر څخه غوښتي چې د دې قضیې د څېړنې لپاره دې سیمې ته یو خپلواک څېړونکی پلاوی واستوي. دا د روان میلادي کال له پیل راهیسې دویم ژورنالیست دی چې د پاکستان په سند ایالت کې وژل کیږي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د مسکو یو محکمه یو مخکش ژورنالیست په 15 ورځنی بند محکوم کړ. لبلې خوا پولیسو یو شمېر کسان نیولی چې د دې ژورنالیست په ملاتړ اعتراض کړی وو. محکمه 15 کلن سیمه ییز استازی او د نوایا ګزیته ژورنالیست د اعتراضونو په اړه د روسیې له سخت قانون څخه په مقرر سرغړوي مجرم وباله. د او وی ډی ان فو په نوم د یوې خپلواکې ویبپاڼې د معلوماتو پر بنسټ چې د سیاسي اعتراضونو پر مهال نیونې څاري، شپږ هغه ژورنالیستان هم نیول شوي چې د آزار سره د یووالي د ښودلو په خاطر د پولیسو د مرکزي دفتر مخې ته راټول شوي وو. آزار د سه شنبې په ورځ له ولادیمیر ورنوسوف څخه د ملاتړ په خاطر د یو کسیز اعتراض پر مهال نیول شوی وو. ورنوسوف د روسیې د قانون پلي کوونکو ادارو د سرغړاویو د افشا هڅه کوله. نوموړی چې د پولیسو پخوانی افسر دی، د مې د میاشتې لومړیو کې د باج اخیستلو په تور ونیول شو او وروسته پرې نور تورونه هم ولګول شول. نوموړی پر ده لګېدلي تورونه رد کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د آزار نیونه د منتقدانو د غلي کولو یوه بزدلانه هڅه بللې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د راتلونکو څلورو ساعتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 19. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 14. مزار شریف اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 20. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 19. او په جلال آباد کې هم اسمان لمر دی د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 24.
رحمت الله افغان د افغانستان د ځینو ښارونو له حال خبر کړی. دا ساجی راډیو سهارنۍ خبری مچل اوري. طالبانو د افغان حکومت پولیسکونو کسان لبند خوشی کړل او د دې ډلې یو پلاوی په کابل کې دی. د دې هیئت په اړه د امنیت شورا یو چارواکی انتظار خادم وای
د دې په خاطر باندې سوې تفاهمات منځ لاړ شي او دوی موږ ته خپل بندیان خلاص کړي او موږ دوی ته دوی بندیان خلاص کړو. دغه تخنیکی ټیم دلته دی.
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو مسله څېړل شوې. په خبرونه کې مو خوسته هم ورولو.
امنیتی ځواکونو د ترافیکو مدیریت ټول افسرانو او سربازانو وروتلې دي. اوس مېشت نه مرسکالون نسی.
د خوست په شهر کې یو شمېر تور پورې کوي چې امنیتي ادارې ځینې موټر سایکل غیر قانوني ګرځوي. د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې د یو درملتون له سیشتن سره شخېدلې.
له دواګانې بازار کې نه پیدا کېږي، خلکو تقاضا زیاته سته. په دې خاطر سه هېڅ حکم نشته، هماغه مال راوړي یا وارد کړي، بلکې ټول کار خراب که تجارت ټول له بینه یوړ.
په داسې حال کې چې د طالبانو یو 15 کسیز هیئت د بندیانو د خوشې کېدو پر موضوع کابل ته تللی، دې ډلې ویلي چې په کندوز او بغلان ولایت کې د پنجشنبې په ورځ د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو پولیسکونو سرتیري له خپلو زندانونو خوشې کړي دي. بلخو افغان چارواکي وایي کابل ته د ورغلي هیئت سره د افغان حکومت تخنیکي ټیم د بندیانو د خوشې کېدو پر څرنګوالي بحثونه او خبرې کوي. د دواړو خواوو ترمنځ د بندیانو په خوشې کولو کې چټکتیا او د اختر درې ورځنۍ اوربند د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیلې زیاتې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان پر راپور کې.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سویل شاهین د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر وویل په بغلان او کندوز کې له طالبانو سره اسیر د افغان حکومت اتیا تنه سرتیري خوشي کړي. تر دې مخکې کابل ته د بندیانو د خوشي کېدو پر موضوع د خبرو لپاره د طالبانو د یو پلاوي د رسیدو رپورټونه خپاره شوي وو. د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې د سولې او ولسي وګړو د خوندیتوب رئیس انتظار خادم د پنځشنبه په ورځ ناوخته ازادي رډیو ته وویل د طالبانو له دې 15 کسیز پلاوي سره به د بندیانو د خوشې کېدو پر څرنګوالي د حکومت تخنیکی ټیم خبرې وکړي.
زموږ بندیان د دوی سره او د دوی بندیان زموږ سره دي. د دې په خاطر باندې سوې تفاهمات منځ لاړ شي او دوی موږ ته خپل بندیان خلاص کړي او موږ دوی ته دوی بندیان خلاص کړو. دغه تخنیکی ټیم دلته دی تر څو لیستونه سره مقایسه شي، ولیدل شي او بیا د اعتماد جوړولو په خاطر باندې دغه بندیان خلاص شي. ځکه موږ د بنیادي صلح د راتګ لپاره کار کوو او هغه دا چې کله موږ بندیان خلاصو د بندیان خلاصون باید دیواز د خلاصون په نام نه وي بلکې د بندیان خلاصون د اعتماد جوړون په پار باندې هم وي.
د خادم په وینا د بندیانو د لیستونو پر کره کولو سربیره د بندیانو خوش کول لوجستیکي او نور پلان غواړي او د افغانستان حکومت تخنیکی پلاوی به له طالب پلاوی سره د بندیانو د خوش کېدو په اړه په هغه مسلو هم بحث وکړي چې په طالبانو پورې اړوند دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د چارواکي زیاته کړه چې دا د اعتماد جوړونې لپاره هم یو فرصت دی او هیله یې ښوده چې د افغان حکومت لخوا د شاوخوا درې زره بندیانو په خوشي کېدو به اوربند دوام وکړي او بین الافغاني خبرې به پیل شي. دا دویم ځل دی چې طالبان کابل ته د بندیانو په اړه د خبرو لپاره خپل هیات استوي. په اپریل میاشت کې هم طالبانو یو درې کسي ساید د بندیانو د خوشي کېدو په اړه د تخنیکي بحثونو لپاره کابل ته تللی و خو څو ورځې وروسته بیرته ستون شو او طالبانو وویل چې دې خبرو کې کوم پرمختګ ونه شو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا کابل ته یو وار بیا د طالبانو د پلاوي تک ستایلی او پر خپل ټویټر لیکلي دا هڅوونکي ده چې طالبان له افغان حکومت سره همکاري کوي. دوی بیرته په ښه کچه خپل یو ارزوونکی ټیم کابل ته استولی. د اروپایي ټولنې دې استازي زیاته کړې که چیرې پر دې سیاسي مسله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې کیدای شي نو بیا پر سیاسي عناصرو بین الافغاني خبرې هم پیلېدای شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو فرمان ورکړ. ورپسې د دوشنبه او سه شنبه په ورځ حکومتي چارواکو د شاوخوا زر تنه طالب بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. افغان حکومت تر دې مخکې هم زر تنه طالب بندیان په څو جوپو کې له خپلو زندانونو خوشی کړي. په مقابل کې طالبانو هم تر سلو زیات افغان سرتیري خوشي کړي وو. خو یې د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو په خوشي کېدو کې وروستۍ چټکتیا او د تاوتریخوالي وروستۍ کمښت به د بین الافغاني خبرو د سر پایل سبب شي. افغان ژورنالیست او سیاسي څېړونکی سمی یوسفزی وایي که څه هم د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره طالبان د خپلو ټولو 15 بندیانو په خوشي کولو ټینګار کوي چې د امریکا سره په تړون کې یادونه شوي، خو پر دې ډلې د ولسمشر غنی لخوا د ګڼ شمیر طالب بندیانو د خوشي کېدو او څو ورځې اوربند وروسته د اورکم د دوام او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره فشارونه په زیاتېدو دي.
څو ورځو جنگ بندي د جګړې پر خلاف د خلکو نفرت نور هم زیات کړی ده او جنگ بندي په اړه باندې د خلکو احساسات خورا جدي دي او وایي چې باید جنگ بندي ته دوام ورکړي. نو طالبان هم اوس ته فشار لاندې دي چې باید تشدد چې کومه سلسله یې درولې ده هغې ته باید دوام ورکړي او بین الافغاني خبرو ته لار خلاصه کړي.
د سمی یوسفزی په وینا مخکې له دې چې کومه بله ناوړه پېښه د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې وروستي پرمختګونه وګواښي، حکومت باید د طالب بندیانو په خوشي کولو د دې ډلې پلمې پای ته ورسوي.
په نړۍ کې د کورونا ویروس له خپرېدو 15 میاشتې وسی، خو لا هم د دې وبا د مخنیوي لپاره ځانګړي واکسین او درمل نه دي جوړ شوي. البته ډاکټرانو د وخت په تیرېدو ځینې درمل آزمویلي چې نتیجه یې څه ناڅه شده او مثبته ده. د جرمني په فرانکفورت ښار کې افغان ډاکټر نصیر احمد د کورونا ویروس د درملنې په اړه داسې وایي:
د درملنې کوم خاص میتود نشته. هغه درملونه چې تر اوسه پورې په تصادفي شکل باندې کارول شوي وو، نوې څېړنه ښودلې ده چې دغه درملنه کوم خاص کفایت نه لري. نو ځکه د ناروغانو په تداوي کې تقریبا په هر روغتون کې خاص پروتوکولونه موجود دي چې د هغو پروتوکولو په اساس باندې هغه ناروغان چې مصنوعي اکسیجن ته ضرورت لري، نو د مصنوعي ماشین په مرسته باندې اکسیجن ورکول کیږي. د کورونا ناروغان په څو شکل دي. لومړی هغه خلک چې په ډیره سطحي بڼه باندې لکه یو ریزش یا زکام غوندې ناروغي، دوهم هغه خلک دي چې نسبتا طبي مراقبت ضرورت لري، دریم بحرانی حالت کې وي چې باید په روغتون کې بستر شي او د مصنوعي تنفس په شکل باندې اکسیجن ورکړل شي. د کورونا په اړه ویروسو باندې کار روان دی په امریکا، اروپا، چین، روسیه کې. په دې برخه کې هر اړخیز کار کوي. په جرمني کې همچنان، خو تر اوسه پورې واکسین نه ده جوړ شوی. تجربه ښیي چې دا ډول واکسین جوړول به ډیر وخت ونیسي.
په جرمني کې افغان ډاکټر نصیر احمد.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي
و بچو 15 دقیقې شپې په د ازادي رادیو پرونه خبرونه کې وړاندې واوري چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي په نړۍ کې د کورونا وبا له کبله د پراخې قحطۍ خبرداري ورکړه ده خو د خبرونه په دې برخه کې د نړیوالو چاپی خبرونه پاڼه راړو چې د افغانستان په ارتباط ته خبره کړې دي دغه چاپی خبرونه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو مسله سیړلې ده احمد تکل کتنه ورته کوي
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل وروستۍ غنه کې لیکي چې پینټاګون د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې له افغانستانه د زرګونو سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ امر ته سترګې په لاره دی په مطلب کې د اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو له قوله په افغانستان کې د تروریزم ضد یو ځواک د پریښودو یادونه هم شوې ده ولسمشر ترامپ د سې شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري غونډه کې د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د چټکولو غوښتنه وکړه او ویل غواړي څومره ژر چې امکان لري امریکایي سرتیری له افغانستانه وباسي خو د نیټه ونه خوده ورځپاڼه لیکي چې طالبانو له امریکا سره د سولې له موافقې سره سم په امریکایي سرتیرو له حملو ډډه وکړه خو د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې چې په همدې موافقه کې سپارښتنه شوې وه تر اوسه هم نه دي پیل شوي ورځپاڼه د طالبانو په حملو کې د لسګونه ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې له یادونې سره لیکي چې په عین حال کې امریکایي چارواکي له هم سترګې په لاره دي چې ولسمشر ترامپ د روان کال د نومبر په دریمه نیټه د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ورځې مخکې له افغانستانه د نورو ځواکونو ایستل اعلان کړي او څرنګه چې ژمنه یې کړې ده د امریکا تر ټولو اوږده جګړه به پای ته ورسوي له ټاکلي وخت مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په ګډون ډیرو اندېښنې ښودلې دي او ښایي د همدې اندېښنو له کبله ښاغلي اسپر د چهارشنبه په ورځ وویل دای ګومان نه کوي چې ټول امریکایي ځواکونه به له نومبر میاشتې مخکې له افغانستانه وایستل شي واشنگتن پوسټ د مطلب په پای کې لیکي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې راکمول د افغان حکومت متحدي ایالاتو او طالبانو مهمه غوښتنه ده او دا په داسې حال کې ده چې ټول اړخونه د دې غوښتنې د عملي کولو د څرنګوالي په اړه د خپلو نظرونو پر منلو ټینګار کوي ډیری کتونکي په دې باور دي چې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو له وتلو مخکې باید د افغانستان د سولې روان ټکنۍ بهیر یوې نتیجې ته رسیدلی وي ستارز اند سترایپس ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې پینټاګون به د انتخاباتو تر ورځې له افغانستانه د زرګونو سرتیرو د ایستلو طرحه وړاندې کړي یو مطلب خپور کړی ورځپاڼه د اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې وایي د امریکا دفاع وزارت له افغانستانه د زرګونو امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره د ولسمشر ترامپ پریکړې ته د تیارۍ په حال کې دی په هغه موافقه کې چې امریکا او طالبانو د روان کال د فبروري میاشتې په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک کړه امریکا ژمنه کړې چې که طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي نو د 14 میاشتو په اوږدو کې به خپل ځواکونه له افغانستان وباسي خو ستارز اند سترایپس په عین حال کې د امریکایي پوځي چارواکو هغه وړاندیز ته اشاره کوي چې په افغانستان کې لږ تر لږه د تروریزم ضد یو کوچنی ځواک د پاتې کېدو سپارښتنه یې کړې
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري د خوست یو شمېر اوسېدونکو تور پوری کې چې امنیتي ادارې په شار کې د موټر سایکلو په ګرځ بندیز کې یو ډول چلن نه کوي هغه چې واسطې لري پریښودل کیږي خو له بې واسطې خلکو موټر سایکلو نه نیسي په خوست شار کې وروسته لاغه د موټر سایکلو په ګرځ بندیز په ګرځېدو بندیز ولګول شو چې په دې شار کې هدفي وژنې او چاودنې زیات شوې له خوست نه نجیب الله خیل راپور لري
د پنځشنبه په ورځ یو شمېر هغو کسانو چې پولیسو ترافیکو او امنیتي مسؤلینو ورڅخه په خار کې موټر سایکلونه نیولي وو ازادي راډیو ته ویل د امنیتي ادارو په ابلاغیو کې ویل شوی ول چې تر دې وروسته به په یو موټر سایکل دوه کسان خار ته نه داخليږي خو اوس چې دوی سره دویم کسم نوي امنیتي کسان ورڅخه موټر سایکلونه نیسي او ضبطوي د باور په نوم د خوست یو اوسیدونکی وایي امنیتي مسؤلین په خار کې که په موټر سایکل یو کس وي او که دوه نیسي او سایکل ورڅخه ترافیک مدیریت طبيعي خو کڅوک واسطه په جنګلوی ولري هغه ته هیڅ هم نه وایي
ته څم دا مخ کې مرسکالون خیالي و چې دوه نفر باندې د خوس خار کې خدپی و ځان زیات شوی غیپ مقابل کې پوستیز ونان جکشوالو خپل مرسکالون یو نفر ګرځیدلو دویم نفر باندې کړه خو نن ورځ متاسفانه خوس شار کې امنیتیز وکونو د ترافیک مدیریت ټول افسران او سربازان وروتل دي خوس مشت نه مرسکالون نسی نو دا مونږ چې خپل لیدنه وکړه له هغه څوک چې وسیطه لري او په جنګلی لري هغه خلوصیږي غریب سړی بیکاسه سړی مرسکاله روړکیږي ترافیک مدیریت ته
د فاروق او رسول خان په نومونو د خوست ونو رسیدونکي چې د ترافیک مدیریت ته په خپلو موټرسایکلونو پسې راغلي ول وویل حکومت باید مخکې له اقدامه د رسنیو له لارې خلک له خپلو پرېکړو خبر کړي
اول باید مونږ سکه شپې ورګنونه ټول په لین کې چې څو ورځې مخته مونږ ته امر وکړي چورو سه مرسکالون ودروای ما ګرځوي دای مونږ سره په اختلا کړی د نه بلته سایرونو مرسکالون ودروال دا رقم ته نه کیږي ته غوخه مرسکال ولا روانه سي ټول ورګان د سره وځي ته سي سهمغا کې د سي اینه باد بوک ما ته جوړ سي خلق باید د سره په تماس سي
زه خپل یو کاسومه چنن روانو ما مقصد زه دلته ودرول ما یو باد خبره دا ټول میک په ساري وړي امنیت په مرسکال نه شروع تلای غزمه ده و کی همنګي دي خپل مانځ کې سره ولي
د ټرافیک مدیر سمونیار رحم الله علم یار بیا وایي د موټر سایکلونو د ګرز بندیز د پریکړې پاړې خلک د ټولنیزو شبکو همداشان سیمه ایزو رسنیو لارې خبر کړی دي
کوم اعلانات کوم خبره چې د قماندانۍ امنیت د طرف نه غته تلویزیون او رادیو ته ورکړل ده د دې لپاره چې مطابق خلکو حرکت وکړي
بل لور ته د خوست امنیت قماندانۍ ویان عادل حیدر وایي دا چې په خوست ښار کې ډیری هدفي وژنې د موټر سایکل سورو له خوا کېدي نو د پوځي رهبرۍ د پریکړې پر اساس له لسو ورځو په ښار کې پر یو موټر سایکل د دوو کسانو سورلۍ مطلق بنده شوي او دا ګرزبندیز به تر نوې پریکړې دوام ومومي نوموړی زیاتوي
په سمیه کمنې رهبري د ساتیرو او ټرافیکو لخوا د موټر سایکل ګرزبندیز په کلکه څاري که هر چا د توپیدیز چلند کوم مستند پې خبرې ده او دوی د امنیت کمندنې ته معلومات ورکړي چې له هغوی قانوني پوښتنې ګرګنې وشي
په خوست کې وروسته له هغه د امنیتي ادارو لخوا د موټر سایکلونو د ګرزبندیز په ګډون یو شمېر نوي امنیتي تدابیر رامنځته شوي چې په ښار کې د چاودنو او هدفي وژنو پېښې ډېرې شوې د امنیت پر خرابېدو او پېښو په ټولیزو رسنیو او ټولنیزو شبکو کې هم خلکو توندې او سختې نیوکې کولې
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوی وکړئ
د ملګرو ملتو عمومي منشي په نړۍ کې د کورونا وبا له کبله د پراخې قحطۍ خبرداری ورکړی دی انټونیو ګوتیرش دا خبرداری د پنځشنبې په ورځ ورکړ او د مخنیوي لپاره د بیړنیو نړیوالو اقداماتو غوښتنه وکړه تفصیل د اجمل انپور راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د پنځشنبې په ورځ د لوړې کچې یوې غونډې ته وویل د کورونا وبا په پراخې لوګې او بیکارۍ په نړۍ کې له تصور نه وتلې ورانی او رنځ رامنځته کړي نوموړي د زیاتو مالي ګامونو او د پورونو د کمولو په شمول د چټکو نړیوالو اقداماتو غوښتنه وکړه ویل چې د کورونا وبا کولی شي په نړیوال تولید کې د څه باندې 8 تریلیون ډالرو د کمی سبب شي د اپریل په میاشت کې د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو او د پاریس کلب پور ورکوونکو وړاندیز وکړ چې د واویا بېوزلو هیوادونو لخوا د دوه اړخیزو پورونو ورکول د کال په راتلونکو میاشتو کې وسنډي تر اوسه یوازې 22 هیوادونو له دې پروګرام څخه د ګټې اخیستو وړاندیز کړی د جان هاپکنز د پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه پورې په نړۍ کې تر 15.9 میلیونو زیات وګړي په کرونا وایروس اخته شوي او په ټوله نړۍ کې 3.5 سوه زره کسان د دې وایروس له کبله مړه شوي دا وایروس د تیر کال د ډسمبر میاشتې په پای کې د ووهان په ښار کې پیدا شو او وروسته ټولې نړۍ ته خپور شو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبې په ورځ یو ځل بیا د دې وایروس په تړاو پر چین انتقاد وکړ او هغه یې د چیني وډېره بده ډالۍ وبلله ولسمشر ټرمپ دا پر خپل ټویټر وروسته له هغې ولیکل چې په امریکا کې په کرونا وایروس د 100 زرو څخه د زیاتو کسانو په مړینه خواشینی وښوده د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 1.9 میلیونه واوښتی دی دې وایروس د نورې نړۍ په څیر په امریکا کې هم عادي ورځنی ژوند ګډوډ کړی او خلک یې اړ کړي چې څو اونۍ قرنطین تجربه کړي او خراب اقتصادي وضعیت یې رامنځته کړي
دا مهال د امریکا په 50 ایالتونو کې پر کاروبار او ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه لري شوي. اخوا په لویدیځ اروپا کې چې مخکې د کرونا وایروس په مرکز بدله شوې وه، په دې وایروس د اخته کېدو نوې پیښې او له کبله یې مړینې په کمېدو دي. د اروپایي ټولنې ګڼ هېوادونه دا مهال د کرونا له کبله د لګولو محدودیتونو د کمولو په حال کې دي او په راتلونکو اونیو کې د خپلو پولو په تدریجي پرانیستو کار کوي.
لنډ خبرونه. د اروپایي ټولنې چارواکو پرون د منځنۍ آسیا او افغانستان د بهرنیو چارو د وزارتونو له مرستیالانو سره په سیمه کې د کرونا ویروس د خپرېدو په وضعیت او یو لړ نورو مسایلو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. ټاکل شوې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د روان کال په نومبر میاشت کې د استرالیا د ملي لوبډلې په وړاندې ټیسټ لوبه ترسره کړي. د بسره د ژورنالیستانو نړیوال سازمان د پاکستان په سند ګالت کې د یو وشل شوی ژورنالیست قتل د قضیه د چړنې لپاره د ځانګړي خپلواکي ډلې د چړنې غوښتنه کړې ده. او د ماسکو وی محکمې یو مخکښ ژورنالیست په 15 سورسنی په ورځ بند محکوم کړ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ پرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند لنادلی ولسوالي څخه پر استولې سمس کلی کې افغان حکومت او طالبان باید ژر د سولې خبري پیل کړي، ځکه چې افغانان وی خواته کورونا وژني، بلې خواته جګړې او چاودني. ګلزمان کمالزی له کونړ لیکي، د سولې لپاره چې کومې بهانې طالبانو لټولې هغه ټولې له منځه تللې دي، اوس د سولې وخت دی. بشیر حبیبزی د لوګر له ازري لیکي، بنجان باید حکومت او طالبان آزاد کړي. جعفری لیکي، د بندیانو خوشی کېدل د سولې لپاره مهم ګام دی. محمد خان منصوري له هلمند لیکي، له زندانونو د 2000 طالبانو پر خوشی کېدو خوشاله یو، نور هم باید اعلان شي او بین الافغاني خبرې پیل شي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي، د بندیانو تبادله د رښتینې سولې لپاره ښه زیری دی. عبدالغفور فریاد له کندهار لیکي، د بندیانو تبادله